ول تاسو ستړي مسي سلام وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور بجې سولې. تاسو د یوې بلې یو ساعته په شو خبرونه اوریدونکو یاست. دا خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړیو د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسولین دغه جرګې ته استجواب کړی و. په دغه جرګه کې د افغانستان د کورونی چارو وزیر تازه څرګندونې در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کوو. د دې مهال مهم کورونی خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهم خبرونو سره ټکی. سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي. د کورنیو چارو وزیر وای ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ لمخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي. او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار ځانمرګي بریچ شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبب ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپل خبرې له ولس سره شریکې کړي. دغه جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر باید د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په باب د حکومت دریز بیان کړي. ښاغلی غفاري همداراز هیله څرګنده کړه چې ولسمشر به سبا د هغو امنیتي ادارو په اړه هم چې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي نوی کسان معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د وړتیا پر اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس په دندو ګمارل شوی دي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړي.
ما قبول میکنم که پولیس ما با اساس
زده منم چیز مش پولیس در لیاقت شایستگی تجربه مسلک او د کاری تجربه پر اساس قطعا ندی تعیین سوی او ټول پاړی کو تعیین سوی چې د وزارت یو له عمده مشکلاتو هم ده. یکی
از مشکلات د وزارت امور داخله نمیست.
مشرانو جرګې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو امنیتي چارواکي د جرګې استجوابي غونډې ته وربللي وو. سناتورانو په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه له امنیتي مسؤلینو جدي پوښتنې درلودې. خو د ملي امنیت د سرپرست په غوښتنه جلسه سیري شوه او امنیتي مسؤلانو د بندو دروازو تر شا د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې نن غرمه د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ځانمرګي برید له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وایان عمر ځواک وایي چې دغه برید د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاري د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. د ښاغلي ځواک په خبره په دغه برید کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاري ته زیان نه دی رسیدلی. خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د کاسا زر پروژې ساختماني چارې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې عملاً پرانستل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو به افغانستان 300 میګاواټه برېښنا د کورني مصرف لپاره ترلاسه کړي.
حال حاضر پروسه تدارکاتی تکمیل شده، اما
دا محل تدارکاتی پروسه تکمیل شوی. خو کمپنی د دغه واقعیت په پام کې نیولو سره چې نامنی د دغه پروژه په زینو مسیرونو کې موجوده ده، په دغه پروسه کې ګډون کړي، بانکی ضمانتونه ورکړي او څو میلیونی قراردادونه لاسلیک کړي او ژمن دی چې دغه پروژه عملی شي. د کاسازر پروژې لارې به قرغیزستان او تاجکستان 1500 میګاواټه برېښنا افغانستان او بیا له افغانستان څخه به 1000 میګاواټه پاکستان ته ولېږدوي. تمه ده چې افغانستان به د دغه پروژې په بشپړېدو د 300 میګاواټه برېښنا تر څنګ د کال 45 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې هم ترلاسه کړي. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنز د سوداګرۍ پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره جرمني ته ورسید. دوی به د اروپایي مشرانو په یوه سرمشریزه کې هم برخه واخلي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به پکې پر امنیتي مسایلو هم خبري وسي. اوباما به هانور ته ولاړ سي او هلته به سبا د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره یو ځای په هغه ښار کې یو صنعتي نندارتون پرانیزي. امریکا د اول وار لپاره په دغه نندرتون کې د یو شریک په توګه ګډون کوي. سبا نوخته به اوباما او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په یو سرمشریزه کې برخه واخلي چې د فرانسې، ایتالیا او بریتانیا رهبران به هم پکې وي. سپینې ماڼۍ وایي په دې سرمشریزه کې به د پاریس او بروکسل تر حمله وروسته د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو هم خبري وسی. دغه مشران به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې، د کډوالو پر بحران او د لیبیا پر وضعیت خبري وکړي. جرمنی د اوباما د شپږ ورځنی بهرنی سفر وروستی ټپال دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. احمد داود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمنی صدر اعظم له ترکیې سره د ورستی لنجمنی موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې را روان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې لا د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړي دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي گاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندۍ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یوه چارواکي وویل دغه توغندۍ شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي د امنیت شورا له پریکړې لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمي ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ. دوی د عثماني امپراتوري پر مهال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنیانو د ډله ییز وژنې د 101 کال په مناسبت په یریوان کې دغه لاریون وکړ. کلونی چې د یوه مدافع په توګه غواړي هغه ډله ییزه وژنه د نسل وژنې په توګه وپیژندل سي، نن د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکاسیان سره یو ځای په یادګاري ځای کې د ګلانو ګېډې کښېښوده. ارمنیان وایي د عثماني امپراتوري د دړې وړې کېدو پر مهال په اول نړیواله جګړه کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان ووژل سول. ګڼ هېوادونه د ارمنیانو د دې ادعا ملاتړ کوي. ترکیه بیا دا ردوي چې هغه وژنې د نسل وژنه وي او ټینګار کوي چې له 3 لکو نیولې تر 500 لکو پورې ارمنیان او ګڼ ترکان په داخلي شخړه کې هغه وخت ووژل سول چې ارمنیان د روسي پوځیانو د یرغل تر څنګ ودرېدل او د خپلو عثماني واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خود آزادی ګوند کاندید نوربرت هوفر له 28 نیولې تر 24% پورې ملاتړ لري.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.3. او په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې سوې. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وایي د افغانستان پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوی دی.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
اخو په افغانستان کې د میشو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو بس هش کال شی بریاوی ولري.
I think the combination of they have a year of experience, they've changed their strategy so that they're going to be more offensive, and then these new capabilities are the three things that will really help them out.
پر وانه خبرونه کې لازادې ریډیو سره په مرکه کې د برېټانیا د سفیر د څرګندونو جزئیات هم در سره خبرو چې وایي افغانان دې نه مایوسه کې چې ځکه د په وینا پرمختګ دومره ژر امکان نه لري.
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect.
نور مسائل هم ستاده خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزان او دوستانو د پلاتنی خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ چې په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري او په سترو ښارونو کې بیا کولای سي چې د اف ام 3.15 څپو لاري هم واوري. اوس هم راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای پولیس د وړتیا او پاساس نه بلکې د اړیکو پاساس په دندو ګمارل سوی دی. تاج محمد جاهد د خبري د مشران جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډې کې وکړي. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسولین هم رابلل سوي و ترڅو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنیو پاړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. نرجس اپی او د موضوع پاړه راپور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر فساد او په دې وزارت کې د اړیکو لمخې ګمارنې له جدي ستونزو څخه یادوي. تاج محمد جاهد مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې استجوابي غونډې ته د وینا پر مهال د اړیکو لمخې ګمارنې د دغه وزارت له لوی ستونزو څخه وشمیرلې.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستګي، لیاقت
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت هم د ستونزو هم داده، د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې امیر، امنیت قومندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولی امیر ته غومره ځواب ورکوونکی نه دی.
اولی خود او قدر جوابګو نیست.
خغلی جاهد د خبرې د سناتورانو د هغو توندو سرګندونو وروسته وکړي چې ولې امنیتي او کشفي ارګانونه د کابل ښار د سه شنبه ورځې د خنړۍ حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې جرګې غړي محمد علم ازدیار وویل داسې اسناد او شواهد شته چې د کابل د تیرې سه شنبه ورځې په خنړۍ حمله کې د نظام له دننه څخه مرسته شوې ده.
یو شمیر اسناد او شواهد شته چې د کابل پورستی حمله کې همکاري د نظام او د رجال برجسته له خطي څخه له داخله شوې ده. د دې پیکې اکثریت قربانیان د کلاشنکوف په ډزو په ډیر فجی او مظلومانه ډول وژل شوي دي.
د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې د استجوابي غونډې ته د کابل د ورستۍ پیښې په اړه د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي او د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی هم رابلل شوي وو. خو کله چې د خبرو وار د ملي امنیت سرپرست خغلی اندرابي ته ورکړل شو، د نوموړي د غوښتنې له مخې جلسه سري اعلان شوه. د کابل د سه شنبه ورځې موټر بم چاودنې او ډله ییزې حملې چې 46 تنه وژل او 324 نور یې ټپیان کړل، بلابل انتقادونه لزان سره لرل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای پولیس افغان پولیس د ورتیا په اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس باندې په دندو ګمارل سوي دي. د خبرو تاج محمد جاهد نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وکړه چې نور امنیتي مسولین هم د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو باندې استجواب سوي وو. اخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو به سشکل ښه بریاوې ولري. امریکایي جنرال چارلز کلیفلند لازادی رډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله ښه تجربه لري. د په خبره پر رهبری کې اصلاحات راغلي او دغه راز له هوایي تجهیزاتو برخمن دي. له ښاغلي کلیفلند سره مې د مرکې په سر کې دا وپوښتل چې د وروستیو پیښو په تړاو باندې او دغه راز چې روان کال به آیا خونړۍ او د جګړو ډک کال وي او که څنګه د اندېښنو په اړه وپوښتل.
I feel it would almost be disrespectful if I didn't comment on the terrorist attack in Kabul this week.
زه فکر کوم که زه د کابل د وروستي تورستي پیښې په اړه تبصره ونه کړم نو دا به بې احترامي وي. یو ور بیا موږ خپل غمرازي او همدردي له هغو ملکیانو سره شریکوو چې په دغه پیښه کې ووژل شول او یا هم ټپیان دي. تورستي حملې زموږ په باور په بېلابېلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړۍ برخه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه له عمري عملیاتو سره ارتباط لري. طالبانو په خپل اعلامیه کې ول چې دوی به د ملکیانو ژوند ته پام کوي. دا هغه څه دي چې دوی له تیرو شاوخوا لسو کلونو څخه یې وایي. خو د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې دوی سلګونه کسان ووژل او یې هم ژوبل کړل. هغه کسان چې خپلو کارونو ته روان وو دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده.
اجازه راکړئ یو څه نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسله واله ډله پیژندل سوې ده، لکه څرنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږکال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای سي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, you know, they finished the year feeling pretty strong and they did
د دوی د مخف اړه به ووایم د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسېدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې له طالبانو سره به په مبارزې او د هغوی له موجودیته د ځینو سیمو په تصفیه کولو سره به افغان امنیتي ځواکونه روان کال زیات بریالي واوسي. دا چې طالبانو بیا هم په افغانستان کې وي او ځینې سیمه به په لاس کې ولري هو همدا به وي. خو د روان جنګي موسم په ختمېدو سره موږ باور لرو چې افغان ځواکونه به ښې لاسته راوړنې ولري او د تېر کال په پرتله به د څه کال په آخر کې په ښه موقف کې وي.
دا راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه ته چې سوي دي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوړی دی. لومړی به دوی په پوستو کې زیات عسکر ساتل چې دا د دوی لپاره زیان راوړونکي وو. اوس دوی دا پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بل دا چې دوی د قلوردګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه درلودل.
لکه کوم
امکانات؟
لکه د A-29 الوتکې چې کولای شي د دوی لپاره محربوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی د MD-530 ډوله هلیکوپټرې لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې د روان کال په ترڅ کې به دوی سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند و چې د افغانستان د روان جنګي موسم په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ویل حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي. خو دی وای پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو د ده په خبره بریتانیا ژمنه کړې چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالې مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړې او که افغان حکومت ترې وغواړي ان د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخه اخیستو ته چمتووالی لري. سفیر الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي په دې پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت په ځینو برخو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او خلک هم ترې مایوسه دي، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. ډومینیک جرمی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی. دا مایوسي در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په یو کال دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلنه دوره کې نشي هواریدلی. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دین ادا کړي. ډومینیک جرمی همداراز ویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. خغلی جرمی ویل برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار سوله بولی او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي. د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینی حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو اوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. د برټانیې سفیر همداراز ویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم له افغانستان سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې تابند د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېره مرسته کولی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو بل مطلب، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. شغلی سالی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمېر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپورټ کې
وروسته له هغې چې افراطیته د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمېر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمېر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک هڅوي، شاګردان هڅوي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي، دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمېر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول، خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تاییده کړه، خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي موږ سره شریکی نه، او کله چې دا شریک وکړو بیا موږ انشاءالله تاسو سره شریک کوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو، محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو، داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت هڅوي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیک ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. پر همدې موضوع تمکیږ او همدا شی بر سره د تلیفون په مستقیم تماس د چارو کارپو محب الله شریف صاحب په تماس کې دی. شریف صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی او په جریان کې بایست چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په امنیتي ارګانونو تیر ورځ د کابل پوهنتون د شرایطو په هنځي یو تن استاد په دې تور نیولې دی چې د ځوانان هڅول د مخالفینو لیکو ته د یو ځای کېدو سره ساسو په نظر په داسې اکاډمیکو ساحو کې د افراطیت تبلیغ دا به څونه د افغانستان امنیت ته ضرر ولري ساسو باور څه دی؟
زه فکر کوم که چیرته دغه یو تعامل وجود ولري او دغه یو فکر خپلولو ته زمینه برابر شي چې د زده کوونکو ترمنځ په یوازې د چاغوی د خپلو درسي موضوعاتو په ارتباط باندې ښه تمرکز وکولی شي او په هغې باندې خپله پاملرنه همیش متمرکزه وساتي، دغسې موضوعاتو ته یا ستونزلارۍ ته او یا هم داسې بنسټپالنې ته چې هغه اسلامي او شرعي اصل ونه لري، په یوازې د دې چې اکاډمیکې فضا ته یا رښتینې علمي فضا ته وده ورکړي، دا تعصب او بدبینۍ او تفریقي او بالاخره جدایۍ ته وده ورکوي. او زه فکر کوم د دغسې افکارو په ارتباط باندې باید یو علمي کمیشن وجود ولري او
شریف صاحب
مطرح شي چې هغه مشکل راولي.
شریف صاحب، ساسو په نظر دغسې مسایل ولې لاره پیدا کوي اکاډمیکو چاپریالونو یا ساحو ته؟ یعنی علت څه دی چې بالاخره ځوانان هم مخې کوي دې مسایلو ته، خاصتا په پوهنتونو او مکتبو په داسې سیمو کې؟
د دې لوی او مهم علت په اکثریت وخت دا وي چې د اړوندې موضوع په ارتباط باندې یا د اوریدونکو سره یا د زده کوونکو سره او یا د محصلینو سره داسې کلک علمي استدلال وجود نه لري او د هغې په ارتباط باندې دومره سویه نه وي ورسره چې په دغې موضوع باندې علمي او اکادمیک بحث وشي. دوی مجبورېږي چې د ویونکي یا د موضوع د مطرح کوونکي تر نظر لاندې راشي، د هغې تر اغېزه لاندې راشي او بالاخره د هغوی د اهدافو لپاره دوی هم د ملاتړ کوونکو په شکل باندې وکاري.
بله، نو فکر کوي دا به ګټه به وسلوال مخالفینو ته څه، یعنی آیا دوی په دې سره کولای شي خپل لیک پیوړی کړي او خپل د نفوذ ساحه پراخه کړي؟ د دوی لپاره به ګټه مثبته ګټه څه وي د مخالفینو لپاره؟
د مخالفینو لپاره خو طبیعي ده چې د هغوی لیکو ته داسې کارسان ور اضافه کېږي چې د مدرسې نه پرته په پوهنتونه او لیسا او یا مکاتبو کې هم وجود ولري، لیکن په عمومي ډول باندې دا زموږ علمي یون ته، علمي تګلارې ته یا علمي حاصل ته هغه بده پایله په لاس ورکوي چې بالاخره به دغه طرف هم زموږ ستاسې د اصلي هدف نه بل لوري ته اوښتی وي او هر څوک به پکې د خپلو نظریاتو پهلوانۍ ته لاره هواروي.
بله، او د یو روسي پښتني په توګه غوړم دا وپوښتم چې ساس په نظر کومه تګلار به ډیره ګټوره تمام سي د لپاره چې دا مسایل په هانتونونو کې لار پیدا نه کړي یا متره نه سي یا د خپل وسلوال مخالفین ونه سي کولای چې بل دې لارې خپل تبلیغات وکړي؟ حکومت په مجموع کې یا په ځنګړي توګه د لوړو زده کړو وزارت کوم مسولیتونه لري، کوم اقدامات په ماسري د ستونزې د حل لپاره ساس په نظر؟
کچیر د هر تعلیمی پروگرام په ارتباط باندې یا د هر تحصیلی پروگرام د تعلیمی یا د روزنیزو یا د علمی موضوعاتو په ارتباط باندې کلک سار وجود ولري، کلک او لوړ علمی کمیسیونونه او داسې د سار ډلې وجود ولري چې هغه موضوعات وڅېړي او وخت په وخت د وخت اړتیاو سره سمې پرمختللي شي، اپډیټ شي. زه فکر کوم د دغسې موضوعاتو د مخنیوي لپاره داسې علمي کسان چې هغوی وکولی شي د باطلو علمي نظریات په مخه ونیسي او پرې نه کړي چې د پوهنتون ساحه د علمي او اکاډمیک ساحه په جګړه ییزه ساحه بدله شي. زه فکر کوم دا یو قانون دا پایله ښایي په آخر کې ورکړي او موږ د دغسې ناورین نه وساتي چې زموږ ستاسو پوهنتون کسان په داسې نظریاتو وویشل شي او بالاخره پوځي لارو چارې ولټوي.
بله مننه کوم د پوځي او بخښې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریفو چې په اکاډمیکو ساحو کې د وسلوالو د فعالیتونو او د تبلیغ د نتایجو په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوسم د خبرونی دوهم نیمه ته ورسیدلو. یو ور بیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس به وړاندې کی.
تمه ده چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوي دي. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار صالح محمد سفاری د موټرو پر کاروان ځانمرګې بریچ شوی، خود ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي او تر راتلونکې یوې میاشتې به یې عملا تخنیکي چارې پیل شي. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وعدو ته هیله من ونه وسي. په اوتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوې موافقې د سلا کېدو لپاره جرمني ته ورسېد. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د تلونکو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. او په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمی ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ورزش د بنسټیز کول لپاره باید په هیواد کې ډیر کار وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دا خبره د هغو لوبغاړو سره په ناست کې وکړه چې په دې وروستیو کې هیواد ته له نورو هیوادونو څخه بریاوې راوړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې د ورزش په برخه کې به ډیری اسانتیاوې رامنځته کړي. د فرانسې د تور په سیالیو کې د ګډون په هدف د بایسکل چلونی سیالي پیل شوه. د بایسکل چلونی فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په هغو سیالیو کې چې په فرانسې کې ترسره کیږي د ټولو اروپایي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. چارلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې به له افغانستان څخه 15 تنه ګډون وکړي. د بایسکل چلونی فدراسیون د معلومات پر اساس دغه سیالي به د مې په شپږمه پیل او د هندې میاشتې تر نهمې به دوام وکړي. او د هسپانیا د اتلانو غوره لیگ په سیالیو کې د ریال مادرید ټیم وکړای شو چې د رای وایکانو ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د مادرید ټیم وکړای شو چې درې د دوه په وړاندې د رای وایکانو ټیم ته ماته ورکړي. همدارنګه د بارسلونا ټیم د سپورټینګ خيخون ټیم ته 14-0 په وړاندې ماته ورکړه. د خبرونو پای.
له سباون کاکړنه مننه کوم چې د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په فرا ولایت کې نن د کابو سلګونه تنو په ګډون یو غونډه د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د افغان ځواکونو د کړنو څخه ستاینه وسو او د ستاین لیکونو ترڅنګ د فرعي اوسیدونکو لخوا ګلونه هم ورپغاړه سوه. په دې اړه له فرا څخه زموږ همکار رحمت شاه فطرت دغه راپور چمتو کړی.
د افغان امنیتي ځواکونو څنګه د فرا ولایت د مقام په انګړ کې ستاینه وشوه. په غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړ شوی و د فرا ولایت په سلګونو اوسیدونکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په هر ډول امکانات به د افغان ځواکونو څخه ملاتړ کوي. د غونډې یو تن ګډونوال ډاکټر محمد اکرم اعظمي وویل چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هیواد د ملي ګټو ملاتړ دی او دا کار پر ټول لازم دی چې باید ترسره یې کړي.
دفاعی از یک کشور مقوله است که تمام ادیان وقلا و فلاسفه بزرگ
د هیواد او وطن څخه دفاع هغه خبر ده چې اسلام عقل او منطق تاییدوي او پرې ویاړي. کوم کار چې زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ ترسره کوي. د غونډې په ترڅ کې د فراه والي محمد اسف ننګ هم خبرې وکړې. ننګ وویل چې افغان ځواکونه تل د خلکو په چوپړ کې د افغان دولت په دې ویاړي چې خپل د خلکو ملاتړ د ځانه سره لري. د فراه د والي په خبره نن په فراه ولایت کې لوی خیاط هم د افغان ولس او امنیتي ځواکونو د شهادت څخه په درناوي جوړیږي.
تشکر کوم داس تاس خیرات ده امنیتی او قانون ته او هغه چې شهیدان شوی دي او بخصوص د کابل وروستۍ پیښې شهیدان ته دغه خیرات د فراه په تاریخ کې د خلکو لخوا یو ډېره تاریخي نظرانه ده چې د خیرات غوښې به انشاءالله غرباو ته وویشل شي.
په دې وروستیو کې دا درېیمه غونډه ده چې په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ جوړیږي. دا غونډې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس هم د فراه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې دي.
اوس هم یو بل مطلب د افغانستان د اقتصاد په تړاو باندې لرو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا ذریعه له قرغیزستان څخه پاکستان ته د برښنا د لیږد د پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او په نږدې راتلونکي کې به د کار چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل سوی دی د دغې پروژې چارې په پروژه کې د شریکو د څلورو هیوادونو د چارواکو لخوا په تاجکستان کې پیل سي. رحمت الله افغان نو د موضوع جزئیات
تمده چې پراتلونکو دریونیو کې به د کاسا زر پروژې ساختماني کار چې په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وین عبدالبصیر عظیمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې. په پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د لوړپوړي چارواکو لخوا به په مې میاشت کې کار چارې پیل سي.
پروسه های تدارکاتی پروژه 100% تکمیل
د کاسازر پروژه د تدارکاتو پروسه سل په سلو کې بشپړه شوې ده. د روان میلادي کال د می په 12مه به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د لوړپوړو پلاو لخوا عملاً د دې پروژې ساختماني کار افتتاح کیږي.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې به د افغان حکومت په استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یو ځای د افغانستان د بهرنیو چارو او اوبو او انرژي وزارتونو پلاوی هم ګډون وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان وایي چې د کاسا زر پروژه 1400 میگاواټ برېښنا د تاجکستان له لارې افغانستان ته انتقالوي چې 300 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې مصرفیږي او 1000 میگاواټ نور برېښنا د کابل او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقالیږي. د دغه افغان چارواکي د معلوماتو پر بنسټ په کاسا زر پروژې باندې یو میلیارد ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. افغانستان به د برېښنا د ترانزیت له درکه له قرغیزستان او پاکستان څخه په کلني ډول 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
له همدې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو او راپورونو برخه پای ته رسیږي. په پاته برخه کې مو پام راړوم د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ نو دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شو عزیزانو پاکله کوم چې پیدا شوی دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې و ګران ورور د ځان په حکله چې عبدالحلیم نومیږي له کندهار تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس عتیق الله نومیږي چې د ده په حکله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپله ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم ازادي راډیو ټکای کوم. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې له کندهار را رسیدلی دی. او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالعلیم دی. ځکه زه د پکشنواري د کوره څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټوله ورک چې زه غواړم چې اوس زما قریبان بیدا چې هر یو زما په هڅه معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي زه به ډېر خوشحاله شم. زما د تلیفون شمېره 011 9 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو ما پاک معلومات لري. زه د هغو څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان دې زنده باد. مننه. شکر.
پیغام مو واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام راواخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه د درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راکرا دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصابي تکلیف لري او ځای کاظم مرغاب شوی وایي. زه د کاظم مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ ووي 0 5 8 5 3 شمېره یوه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته پیغام پریږدم.
سلامونه او نیکی ایلی امیرجی صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي امیرجی صاحب چې ما پیام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې هم پیام پرېښی و. یو د ترور زویمه دی د فضل غني په نوم هم دی. 15 یا 16 کاله به کېږي د کور څخه بې درکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چاته پاته وي یا چېرته کوم آواز کې بندي وي مونږ آواز اوري نو لطفاً په دې شماره زموږ ته تلیفوني اړیکه ونیسئ. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د تلیفون شماره یو وار بیا تکراروم. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د ازادۍ رادیو څخه یو جهان مننه په مخم خاص.
السلام علیکم. زموږ فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی او لسوالین اسکل سره په اړیکه کې یم. ما دا غیر پیغام نشه چې زما د کنسال چې دا ګرم ښکار څو امر کال کې چې نه درک شوی دی. دا د احسان الله دی او په خوشحالي کې نور او پر صدق الله علی نه شوی و. په دې چې د نار راغ او ریا الحمدلله احسان الله په نامه چې دی زه فارق له څوک معلومات لري نو تاسو چې په دا شمیره اړیکه ونیسئ. دا احسان الله د پلار نوم فاجا عبدالکریم دی او دښوره په ملا او دلما د خوند سره دی. د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دا شمیره رنګ دی هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د یو شنوارې د لالي په نامه مسما او دا چې دی رنګو په دغه شمیره باندې سپور ورسره نه 9 3 3 3 بل دا شمیره سره هم دا بل شمیره بل دا زما په پیرا کوم چې کور وسه 2 3 3 2 3 2 نور شاو درې 5 نړۍ زړه دا هم سپور ورسره 2 3 3 حال څلور 5 3. السلام علیکم. نظر یې ډېر زنده باد.
السلام علیکم. زه صدیق الله د ګرد جنگل څخه خبرې کوم. زما دا 14 کاله کې چې ورن نه ده کړی. د دن نوم حضرت ګل دی. د پلار نوم یې اجتلای را کړ دی. د مشر ورور نوم یې نظر ګل دی. د دوم ورور نوم یې جانان دی. د دریم ورور نوم یې انار ګل دی. کدای زموږ ځغاوري یا د بل انډیوال ځغاوري نو پر دا شماره د مشته ځنګ وي. پر
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 3 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دادي. درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ ته زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د ده پېژاندې اوري. معنوي روزي له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لک افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0 9 1 5 3 3 مره ځل بیا تکراروم 0 9 1 5 3 3 3.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د بدرست ولایت غرمایش ولسوالۍ یم. ما یو ماما دی په نامه د عبدالودود د مامدین مرحوم دوی دی د غرمایش ولسوالۍ دی د سپک د کلي دی. هر څوک معلومات لري موږ ته یې په دغه نمبر زنګ وي 0 9 1 4 1. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیزه های خبری کوم د هلمند ولایت د ګریز ولسوالۍ څخه. ما د ماما زوی دی چې په نامه د ګران د شیرین اغا دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهئ. 01 15 4 4 0. مننه. بله السلام علیکم، زه عبدالمنان سید هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 18 کاله کېږي عصبي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګان د کوره نه درکه شوی دی په کوچ کې. که هر څوک د پاکه معلومات لري یا چیرې بندي موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 00 93 50 56 50 53. یو ځل شماره بیا 00 53 50 53. درې لکه انعام لري. وسلام. السلام علیکم، زه له کندهار راته خبره کوم. زما ورور د بشیر احمد په نامه ورک شوی دی له لس ورځې کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هغه مسلمان ورته که د باره کې معلومات وي نو دا لمبر زنګ راته ووایي. 00 93 50 53. لمبر یو ځل بیا 00 93 50 53. السلام علیکم.
زه محمد برغا د هلمند ولایت د نید ولسوالۍ نه خبره کوم. د نګاری څخه ما پلار چې محمد یواز نومیږي د 14 کاله کېږي نظاره کوي که هر سړی د ده په هکله یا د خپل اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. 00 03 93 23 96.
زه حاجی مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ اسی نه خبرې کوتا شروع خبرې کوم. زما یو زوی دی چې کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی کچا دی پتې یا دسی ما ته په لاره شو بار بار زنګ ووهي. واله صبر واله شپږ ځله سسجار شیونو شیونو نو څه دي دغه شو بار بار زنګ ووهي. دا ته هر چا دی پتې.
زه عبدالرحمن حسین د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور احمد الله الهام دا 2 کاله کېږي نادرکه ده. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 00 98 19 14. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم. 00 98 19 14.
زه حضرت احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو وخت شی دی د جمعه ګل په نامه دی. دغه 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي. 00 01 14 44.
بل السلام علیکم، زه نصیر الله لونګ یم د خوست ولایت نه. زمونږ یو کلیوال د تور په نامه 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. معلومات یې نه کېږي چې دای چې مړ دی ژوندی دی پته یې نشته. نو که هر چاته معلومات وي د شینو ورور دی زموږ کلیوال دی. نو که هر چاته معلومات وي په دې شمېرې د زنګ ووهئ. 00 01 14 44. السلام علیکم.
د هلمند ولایت کال کې نیولې ده. زموږ یو ورور ورک شوی دی په نامه د سید ګل دی د نفیزلا غازی دی. دا 1 کال کېږي چې ورک شوی دی. نو په هغه اخره هېڅ معلومات موږ سره نشته. که چاته معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 00 15 4 4 3 4 5. السلام علیکم.
اغرزونه ما څنګه ورته دا یم کار کیږي نن یاد ستا دې مشهور هغه لیدې ته د برج په دې د نو یو څه ته او د دې د برج په څه دې دا یم کار کیږي چې الله ته مال ما دې څنګه ته کوم مستقبل وي خیره یا خبره زبان خبر ما خبر قبول کړو که یو نیم کار کیږي چې ورته او ستا مې نه د پلار مې د غفار دې د دې مال ستا دې مشهور هغه لیدې سپر او سپر څنګه دوا او څنګه او دواته لور دواته سپر او سپر پنځه پنځه او دواته لور دواته.
السلام علیکم، زه د ولایت ګرمسیل سره په تماس کې یم. زه ملالۍ خبرې کوم. زما ورور چې د مزکلا په نامه ورک دی په تلیم کېږي چې استره کېنسته. که یو مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري د مزکلا په نامه دی ورته به دې شمېره ژنګوي. 0 03 23 55. شكرا لك على المبرجان راوم وزدير من انا دي وخلاص.
ما مواي دا دري کال کین شروع ته نیری د فادر کنا سکه په خپل مزاغاری او په د داندی ولانس مزاغاری نو میز ما دي ساز ما نوم سکلم دی د هلمن ولاته ګرنسیلو سړی د کوم څه سره په تماس کې کله په خپل مزاغاری کړه د داندی ولانه نو ما دي په دغه شمیره غوي سپاراویا و کنځه شپار یو درې ون شمیره زل بیا تکرارم سپاراویا و کنځه شپار یو درې ونند
ما فوزان داري د جمعه خان د جمعه دوزل قاضي شم بولده کزه خبري فوج مات باورون لورک تي نعمت الله محمد رسول انزل اسکل کیږي د قربان په دره کې نه دره کې دي هر مسلمان د چ معلومات کی یو پته مو چې په دغه لمرو باندې معلومات را کی 0 و 0 15 درې څلور اته اته و 15 0 و شپر و و و ن دو شپر درې هر مسلمان ته په دې په دغه معلومات مو خو د لمرو دې مو معلومات راکړي ولا شرینی دی وایي
یا زادی رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمان حسن خان د مزار شریف اوسیدونکی زما یو زوی په نام د مولدین چې عمر یې شل کاله دی انځم یشت مخ کې د دماغي ناروغي لامل د مزار شریف لخار نه لا درک سوي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه نمبر تلیفون دی زنګ وای 0 8 2 4 9 5 و سلام
زه جمعه ګل د کندهار ولایت د پنجاوي ولسوالۍ خبره کوم پنجوه د پنجوه د فعالیت پنجوه د پنجوه د فعالیت
السلام علیکم زل علی د ملوزر خنزی د پرا ولایت د بلابلو ټول سواری د کنګاباته کړي ته خبرې کوم زما ورور چې د بارینو میږي د ملوزر خنزی د دادو د کال کې چې نادر کړي هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چې زما غاوري مهرباني دی وکړي کله پاک معلومات لري یا بلند ولاړ ما غاوري په دغه شمیره د ماته زنګ وکړي د ټلیفون شمیره ده 0 0 15 وارلس نولس وشپرته دوامه شماره 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وشپته دوم شمیره صفر واویا تدور سو تلویش تدور زر پنځه سو دیش مننه و سلام.
السلام علیکم زده ازادی رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه مولوی امیر محمد د کندوز ولایت د کرایزل د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو انډیوال دی ملا کریم نومیږي، د هرات او د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی، نو که چېرې څوک د ده په حقله کې معلومات لري یا دی زما غږ په خپله اوري نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووایي 0 8 9 12 12 په دغه شمېره ما سره خبرې وکړي. سلام.
زه هواد اکل یم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه د ورکوڅو اجزا خبرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو ماما عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د 15 کالو عمر لري، د 8 کالو په شاوخوا کې له خپل کوره نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو اجزا د خبرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري زما ژغ اوس مهال ادبي راډیو څخه اوري موږ را سره پر دغه شماره تماس ونیسئ 0 0 3 1 9 9 1 د اړیکې شماره یو ځل بیا 0 0 3 1 9 9 1 او ځانګړي جایزه او ډالۍ به ورته ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت